په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوه د زشاین بنیرې ما بدغه یو ساته خبری غړې کې د تهر کلي ويم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه راپورونو تفسیر لرو زمونږه ونیزه خبرونه جمهوریت به هم وره خړومبي د عبدالحی کاکړنا د دې وخت خبرونه
سرټکی په چارسده کې وسوال برید کې درې کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمرن په ماسکو کې د روس د بهرنی چارو وزیر سره وویني. اروپای ټولنه وایي تیر کال یې له 200,000 څخه زیات نوي پناه غوښتونکي په غړو هیوادونو کې رجسټر کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج وایي د چارسدې په شبقدر کې د فرنټیر کانسټیبلري پر کیم د ځانمرګو بریدونو حادثه شنډه کړې چې پکې د بریدګرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د پاکستاني فوج د مطبوعاتو ادارې آی اس پی آر چارواکو مشال لیډو ته ویلي نن سهار دوه ځانمرګو بریدګرو د شبقدر په میچنی کورونو کې د اف سی آر پر روزنیز مرکز د برید هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو ور باندې ډزې وکړې او دواړه یې ووژل. خو البته د ډزو په تبادله کې یو عسکر وژل شوی او یو ټپي شوی دی. تر اوسه هیڅ چا د پیښې پړه نه ده منلې. تېر میاشتم چارسده کې پر عدالت سوی وسلوال برید کې درې بریدګر او 15 وګړي وژل شوي وو. د هغې حملې ذمواري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې وه. هلته بیا د خیبر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو په لوړګ کې پر پوسته برید کړی چې پکې د اف سي دوه سرتیري وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نن سهار د نوم نشودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دا حمله بیګا د لوړګې د سپینې څوکۍ په سیمه کې سوي چې پکې څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د دوی په خبره په ځوابي کاروایي کې د وسلوالو په تنظیمونو په نشه کړی او هغه ته مرګ ژوبل اړولې ده. د چارواکو داوه کړې چې وسلوالو د ډیورن کرښې له هغې خوا وراوښتي ول. کابل د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. تېرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمواري منلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د فوجي عدالتونو د مودي پر غزولو سلاسوي دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه تول سیاسي ګوندونو د ته په کټو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د فوجي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوه کلونو د غزولو پریکړه کړې. دول په دې لړ کې به ترمیمي قانون مسوده د ګل یا دوشمې پرز په قومي اسمبلی کې منزور شي. تر دې مخکې په پزوند د فوجي عدالتونو د مودي غزولو مخالفت کاوه. صادق وویل جمعیت علماء اسلام فزرمان او جمعیت اسلامي هم په مسوده د دینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی شامل کړي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د پاکستان پارلمان په 2015 کال کې د فوجي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړې و چې قانوني موده یې 6 کال په جنوري کې پای ته ورسېده. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل د دوی د سختريزي او ترګريز د مفکوره وړاندې کولای شي خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت د کولو دی. نو موري ترمزګر مشال لري ټول ک حکومت د سختريزي پر ضد په اقداماتو کې علما او شریک لري نو شه نتیجه لرلای شي.
دا وایي ډېر داسې کارونه دي چې د حکومت د کولو دي. حکومت اکثر په خپلو کارونو کې نیمګړتیاوې لري. که حکومت له عالمانو سره په ګډه کار وکړي او په ځانګړي ډول د پاکستان علما کونسل پر وړاندې کړې تګلاره عمل وکړي او نور مذهبي مشران هم له ځان سره یو ځای کړي نو دا به ښه پایلې ولري.
مولانا د طاهر شریف د څرګندونې پر داسې وخت کړي چې روانونی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د هندوانو د اختر المانځ غونډې ته په وینا کې پر دیني عالمانو د سخت دریځي ضد مفکوري جوړولو او خپرولو ژغ کړی وو. افغان امنیتي چارواکي وایي په خوست کې د ملي فوج پر امنیتي پوسټه په موټر باندې حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نشودو په شرط مشال لري ته ویلي د برید نن سهار د یعقوبیو او صبریو پولیسوالي کې پر پوسټه شوی. د ملي فوج په وینا تر به می حمله وروسته یو شمیر وسلوالو پر سرتیرو برید کړی چې لکبل یې تر یو ساعت پورې نشته روانه و. چارواکي وایي په دې اړه نور تفصیل چارواک په دې اړه نور تفصیل ورنکړه او سوال طالبانو د حملې ذمہاري منلې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر نن په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره وویني. د ملي امنیت صلاحکار ویاند تواب غورزنګ بیګا مشالې ټول اتمر به له لوړپوړو روسیې چارواکو سره د ترګري او نشې موادو د قاچاق پر ضد په مبارزو خبرې کوي.
دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او لا خپل روسي سیال سرګوري او د افراطیت سره پر مبارزه د کوکنارو د کشت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دوړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبري وکړي.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون ویلي له افغانستان سره د ترګري او نشي موادو ضد مبارزه په ګډون په نور برخو کې هم مرستو ته تیار دی. اروپای ټولنه وایي تیر کال له 12 لک څخه زیات نوي پناه غوښتونکي په غړو هیوادونو کې رجستر کړي دي. د اروپای ټولنې د ارقامو اداره تیر مازیګر په خپل ریپورت کې ویل زیاتره پناه غوښتونکي د شام، افغانستان او عراق دي. د ادارې په وینا تیر کال د 2015 کال پرتله 5000 کم کډوال اروپای ټولنې ته ورغلي، خو بیا هم شمیر یې د 2014 کال په نسبت لوړ دی. اداره وایي په کډوالو کې 80% په جرمني کې رجستر کړل شوي. په دې ریپورت کې هغه کسان شمارل شوي چې په لومړي ځلې په اروپای ټولنې کې د پناه درخواست کړی دی. د اروپای ټولنې کمیشن د یوکرین د خرابیدونکو اقتصاد د شکول لپاره هغه هیواد ته د 600 میلیونه یورو پور کولو سلا سوی دی. له څو میاشتو راهیسې اوکراین ته د پور ورکولو بهیر ځکه ځنډیدلی چې کیف ځینې شرطونه نه وو پوره کړي. اروپای ټولنه هم په دې لټ کې خپلې غوښتنې نرمې کړې دي، ځکه چې یوکراین له 3 کلونو راهیسې د جنگ په حال کې دی. د اروپای کمیشن مرستیال مشر بیګاول اوکراین پر خپله خاوره د وسلوالې شخړې باوجود د خپل اقتصاد د باثباتولو او اصلاحاتو په لټ کې د پام وړ کارونه کړي دي. اروپای ټولنې چې له پوره سره کم شرایط تړلي، د هغو موخه د یوکراین اقتصادي عصري کول او په هغه هیواد کې د اداري فساد ختمول دي. د امریکا یو فاقي عدالت په سعودي عرب کې د زیږیدلي یو کس په افغانستان کې د حملې ککړتیا په قضیه کې مجرم ګرځول دي. په 2003 کال کې په هغه حمله کې دوه امریکایي سرتیري وشل شوي ول. تیر ورځ د نیویارک په بروکلین کې یوې جرګې تر 2 ساعتونو د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نوم د دې کس قضیه وڅېړله او بیا هغه مجرم ګرځاوه. هارون په عدالت کې نو او له زندانه د مقدمې اورېدنه لیدله. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي، یو په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.40 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 28.10 روپۍ او په 28.50 روپۍ، یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ، او 3.06 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي، او 3.08 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید پروانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د چرسدی په شبقدر کې په واستوال برید کې 3 کسان وژل شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر هیله هودلې چې د فوجي عدالتونو مودې غزولو مسوده بعد ګل په ورځ منظور شي. په لوړګي کې پر امنیتي پوستا په واستوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. پاکستان علما کونسل وایي د صدرزی ضد مفکورې جوړولو لپاره د حکومت زیات کار وکړي. په کراچۍ کې ځوانانو یو کتابتون جوړ کړی چې پکې دوی خپلې جرګې مرکې هم کوي.
په پورې کالنی کې دا ماحول او داسې لایبرری او داسې ځای صرف موږ ته دا ملا شوی دی.
او په جمهوریت خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ولې نه دي جوړ شوي.
په ټول جهان کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو یا پیاده کولو لپاره احزاب اولین شرط دی.
د سیمې نړۍ هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رومبي رازو خیبر پختونخوا چرسدی ته چته چې په شبقدر کې د ایف سی په یو پوستا وسلوال بریچ شوی دی. په دغه اړه باندې د پیښور نه زمونږ همکار شبیر جان مونږ له معلومات راکړي.
لکه چې بولان دي زمونږ چې کوم امنیتی ادارې چې کوم د میډیا رنګ د هیڅ خبره تر اوسه نه دغه په وینا چې چرسدی شبقدر میچنه کور کې دغه د فرنټیر کانسټبل یو تربیتی مرکز دی. هغه باندې دغه دوا ځانوجن کې چې کوم وسلوالو هغه د بریټ هڅو کړه، خو لاته کې موجود چې کوم پسارنه باندې د هڅې هلکارو هغه په وخت باندې دغه پزت کاروي وکړه، دغه ټوکړي او دغه دغه په نتیجه کې دغه دوا کسان نه اوجل شو. هغه خپل ځانونه هم د ډاډ سره الودولو، او دغه سرکاري چې کوم چارواکي دغه پیوینا پدې کې یو د اف سی هلکار او وجل شوی دی او یو چې کوم دی هغه جوبل دی او دغه رنګ دوا چې کوم دوه مسلوالو هغه په دغه ځای باندې وجل شوی دی او سره سره دی پسیو کې لټونی عملیات تل کړی دی چې څومره هم امنیتی یا سرکاري ځای نه دغه امنیت نور هم ټینګ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غزاولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر مخام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلي دي سیاسي ګوندونو د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوه کلونو د غزاولو پریکړه کړې. تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غزاولو مخالفت کړی و. نور معلومات له اسلام آباد د رفت انجم پر راپور کې.
د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونو د پاکستان موجوده صورتحال له وجې د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوه کالو ته غځولو پریکړه کړې. دوی وویل چې په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبې په ورځ په قومي اسمبلی کې منظور شي او دا غیر رسوبه بیا دا مسوده سینټ ته وړاندې کولې شي. آیا صادق ویل چې جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامی هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی پکې شامل کړې دي.
تقریبا سب کا اتفاق ہے.
تقریبا ټول ګوندونو په دې اتفاق کړي او چې کوم ترامیم دي په قومي اسمبلی کې وړاندې شي. جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام فیډل هم د ځینې بدلونونو غوښتنه کړې ده. هغه ته په پکې هم کته شي او د ګل پورس کا پارلماني مشران په دې څه خبره کول غواړي او وکړي او بیا به دا د ګل پورس قومي اسمبلی ته منتریدو لپاره وړاندې کوو او کوشش وکړو چې په متفقه توګه منظور شي.
تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودي غزولو مخالفت کولو. تیر ماښام د غونډې په موقع د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وویل چې د پوځي عدالتونو موده تر دوه کالو پر غځولو د هغوی اعتراض وو. خو حکومت سره خبرو اترو او د دوی لخوا وړاندې کړې شوې په نهه نکاتو کې څلور نکاتو منلو وروسته دوی د پوځي عدالتونو په موده غځولو راضي شوي. اعتزاز احسن وویل چې نیشنل سیکورټي کمیټي جوړول د دوی غوښتنه وه چې کومه ومنل شوه. د دوی په وینا د کمیټي ذمېواري به پوځي عدالتونو سره سره د قومي سلامتۍ په امورو هم نظر ساتل وي.
دو کالو پوری په موده غزولو تحفظات او دازه کچی د تیر دو کالونو کې موږ د حکومت لخوا په دې اړه سموسره کارکردګي نه ولیدلې. که څه هم مسوده حکومت جوړه کړي خو په دې کې بنیادی نکات زمونږ چې کوم و منلې شو
تسلیم کر لیا گیا ہے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شاه محمود قریشی وینا وا چې په پوځي عدالتونو اتفاق رائے راوستلو لپاره ټول ګوندونو د نرموالي نه کار واخیستو او اوس موږ امید لرو چې دا قانون به د سیاسي انتقام لپاره نه استعمالیږي. د خبر پر آرمی پبلک سکول تر حملے رستہ د پاکستان پارلیمان په 2015 کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړی و چې قانوني مسوده یې سږ کال په جنوري کې پایتا رسیدلې و. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوال په برید کې درې کسان وجل شوي دي. د شوي تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه دا کسان له واده کور ته روان وو چې وسلوال ور باندې حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت واستخه وسلې غونډې کړي دي نو ځکه ولسی وګړي خپل ساتنه نشي کولی. په دغه اړه د سیمې نه عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
د ځایي خلکو او چارواکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې ناسرګنده کسانو د سیمې درې کسان په ډزو وژلې دي او یو بل یې ژوبل کړی. د سیمې خلک وایي دغه کسان سیمه کې د واده په مراسمو کې د ګډون نه پس کورونو ته په لاره وو چې لاره کې په ډزو ووژل او پیښه کې ککړ کسان په تیښته کې بریالي شول. د سیمې خلک وایي دا اول ځل نه دی چې ضرب ازم عملیاتو پس تحصیل شوه کې د دې نویت پیښې مخې ته راځي خو تر اوسه د قاتلانو پته نه لګي او نه هم څوک گرفتاره شوي دي. شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکې او خبریال زاهد وزیر مشال ته وویل چې دغلته په بیا بیا سرچ اپریشن شوي او خلکو خپلې اسلحې جمع کړې نو دولت ذمہ داری دا چې دغلته امن پر ځای کړي.
دا سورمه واقعیا دا یو واقعیا کې یو سټوډنټ و ورلی شو بیا ور پسې یو دکاندار د سیف الله په اې دغه ورلی شو اوس دغه پیښه وشوله. اوس چې خلکو نه وسله هم فورسز لاس تکړه او ایون چا سره چکو هم نشته چاړه هم نشته او خلک په دې خوشبینه و چې غنی سیمه کې امن راغی. خلکو چې د شپې په وخت تګ تګم سره کو خلکو چې ودونه هم اټن کول دا هم یو ودو په دې کې ټنګ ټکور پروګرام غنه پڅ کور تتل نو په دې کسانو باندې فائرنگ وشو چې فائرنگ کې یو بیا ورکه پته هم نه ولګي خو سره ویل اکوئټ جره وسله هم د ذمہ داری خو د فورس زیاده انتظامی د چې پسما کې امن قائم کی خلک په دې خفام دې پریشان هم دي چې اخر دغه کم ډله ده کم قوت ته چې دا څنګه وړه پخې کوي او دا بیا غینه پس کم فورس دې انتظامی ده د کسان وهم نه نيسي
د انتظامی چارواکي وای چې تحصیل شوا کې د نورو سیمو په شان عملیات نه دي شوي او خلک د سیمې نه نو کډه شوي نو ځای په ځای د غلطه اسلحه موجوده ده او د لړکې وخت په وخت د پلټنې عملیات کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان علما کونسل پر حکومت غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد دی د متبادلې مفکورې پر وړاندې کولو کار وکړي. د دې شورا مشر مولانا طاهر اشرفي تیر مازدیګر مشال لیډو ته ویلي مذهبي مشران وار لمخه د سخت دریځې او ترهګرۍ پر ضد کار کوي. روانو ونی وزیر اعظم نواز شریف د هندوان وختر یو لمانځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځې ضد سوچ او فکر وړاندې کولو باندې ټینګار کړی و. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه مفکورې بدلول د چا ذمواري ده؟ د ملیحا میرزاده په راپور کې و.
د پاکستان د علماو کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وای ک وفاقي حکومت د مذهبي ګوندونو له مشرانو او علماو سره په ګډه کار وکړي نو د دې مثبت نتیجې مخې ته راتللې شي. مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو ګامونو یادونه وکړه چې په فکر یې د ترهګری خلاف ضروری دي.
زما په خیال حکومت له په لومړي سر کې پکار ده چې د ترهګری ضد کړنلار په سمه توګه عملي کړي او پر هغې عمل درآمد وکړي. د هغه تنظیمونو خلاف کاروای پکار ده چې انتها پسندۍ او ترهګرۍ ته تقویت ورکوي. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونو چې په اړه ویل کېږي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي پر ضد هم عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
مولانا طاهر اشرفي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم په دینی عالمانو غږ کړي چې د فتوو نه راوځي او د ترهګرۍ مفکورې پر ضد کار وکړي. خو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې دینی عالمان وار لمخه د ترهګرۍ خلاف بیانیه لري. همدې ته ورته نظر د جمعیت علما اسلام سین ویان مولانا یوسف شاه هم لري. نوموړي مشال ریډیو ته ویل
د دهشتګردۍ بنیاد خو دا ناقصه او غلطه خارجه پالیسي ده. که چېرې نن هم حکومت په خپله پالیسي باندې نظرثانی وکړي او پالیسي صحیح کړي نو په هغې ورځ باندې په ټول ملک کې دهشتګردي ختم شوې ده. دهشتګردي نه د مولیانو په فتوا باندې شروع شوې ده او نه د مولیانو او علماو په فتوا باندې رکاو کېږي. علماو بهتر رول همېشه دپاره مثبت رول ادا کړی ده، همېشه دپاره د هغې خلاف کړی ده.
مذهبی چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې د ترهګرۍ ضد بیانیا جوړول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د هغو پالیسو د عملي کولو په صورت کې په ترهګرۍ قابو موندل شي کوم چې لوړاندې موجود دي.
بنیادی طور خدا د ریاست ذمہ داری ده چې نه صرف دا چې کوم اهل علم دي او ان ته دا کار ورکی چاہیے بلا نریټیو یا بیانیا جوړه کی کو ان سره سره دا زمونږ د نصاب هم جو کار جوړیږي چې نصاب کې هم ډېری عملی تبدیلی وشي. بیا بالخصوص زمونږ میډیا د دې ابلاغ زرئ خو په دې ټولو نه همه خبره عادي ریاست پالیسۍ دي چې تر څو پورې د ریاست پالیسۍ نه بدلې شوې نو صرف په متبادل بیانیه باندې به سر ډېر برخه نه دی یقیني نشي چې لاسته راشي.
د پاکستان وفاقي حکومت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان جوړ کړو چې پکې د ترهګرۍ ضد شل نکاتي ایجنډا اعلان شوی و. خو په پاکستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه پر حکومت نیوکې کوي چې قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي شوی نه دی. بلخوا حکومتي چارواکي دعوه کوي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دی د تورخم لارا اخلاص کی او اسلام آباد او کابل دی دواړه د ترهګرۍ پر ضد شریک اقدامات وکړي. تیر ورځ په پیښور کې له مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي دا تور رد کړی چې ګواکې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پښتانه زورول کیږي. زمونږ د همکار خالد خان سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
سوال نه پیدا کیږي چې څوک خامخا پښتانه ټارګیټ کی جر سره د پښتنو داخله ګوجرا والا ته همزم یو ټایپ کولی کې چریم نه جلد تمام فیڈرل ډپارټمنټس خلک پولیس ټولی چې دا غو سره څه قسم زیاتې ونی شي موږ دا غو سره یو
امیر مقام سره د قبالی ریفارم اصلاحات او واکلا کنفیوژن دی لکه مولانا سره وایي چې په اعتماد کې نه غشته دا غنور سیاسي ګوندونه دا کوي
مطلب دار چې کم فیصله د اصلاحات د میجارټي خلکو درای احترام شه د اکثریت نور کو 100% د ټول یو شنه کې یو یو کیبینټ ډېر په کیبینټ کې هم دخل کو ډېر راي د څوک سوې خو اخر کې کوم فیصله ای تیمایي میجارټي کې فیصله ای
پاکستان افغانستان په مینس کې دغه لار بند
دا بالکل مونږ یو چې دې بندې دل حل نه ده او ما محکم چې کله بند شه او خپل غواز او دغه وکالت دلایل کړی سره دغه د دې سولوشن نه ډېر سکیورټي خدشات او ذاتی تور د دې نه چې افغانستان ټول خلک سیاحت دهشتګرد مونږ تاغه په یو پیمانه او په یو انګل تلل نه دی بغار.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت په یو راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې له 2 کروڑ څخه زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. تیرونه په خپور شوي راپور کې راغلي چې په دوی کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان او قبایلو کې له زده کړو بې برخې دي او په دوی کې هم بیا ډېرې جینکې دي. پوښتنه دا ده چې حکومت ماشومانو ته د تعلیم ورکولو لپاره څه کولی شي. رفت انجم په دغه اړه راپور راکړي.
د پاکستان تعلیم وفاقی وزارت رپورٹ 2015-16 تر مخه دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د ټولو زیات په بلوچستان کې 80% او فاټا کې 85% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. د یادې ادارې رپورٹ تر مخه د 5 تر 9 کال عمر پورې 5 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه شان د 10 کالو نه تر 12 کالو خواوشا ماشومانو شمیره 6 ملیون ده. د حکومتي رپورٹ او د زده کړو نه محروم شوي ماشومانو په اړه د تعلیمي چارو کارپو عمر اورغزی وای چې د حکومت لخوا هر کال په لکونو ماشومان سکولونو ته دراوستو داوی خو کیږي، خو بیا دا ماشومان تر پنځم جماعت رسیدو مخکې تعلیم ولی پریک دی په دې اړه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
زیات تر وجوهات مون سره یو خو میسنګ فیسیلیټی سره دی، اکسس ټو ایجوکیشن مسله ده، او بیا ټیچرز مون سره نشته. فاټه کې بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې دا ټولې مسلې دي. د دې لپاره یو حل ده چې مون ایجوکیشن بجټ چې کوم ده دا انکریز کو.
د تعلیم وزارت رپورت تر مخه په مجموعي توګا 5 تر 9 کال عمر پورې 40% ماشومان سکولونو نه بهر دي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا چې په دې کې غټه شمیره د جنکو ده. د رپورت تر لاندې سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنکې دي. اولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي. په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د خویندو کوټ نه زتمین وای
جنکو د پاره سکولونه ډېر کم وو او چې کومونو هغه دونه لري چې هغه ته اکسس نو دونه لري څوک ماشومان هغه جنکې سکول ته لګري چې یو خو هغه وجوا سیم دا چې دا سکولونه ټیرریزم دی ملټری اپریشن کې او دغه کې چې سونه ډیر تباه شو هغه کنه هغه بیا دوباره جوړول او چا کوشش نه کو کنه هغه مغه څه پراته دي.
د تعلیم وفاقي وزارت په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په ملک کې اوس هم ګڼ شمېر سکولونه بنیادي سہولتونه نه لري. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنی پتمر په ماسکو کې لړلپوړو چارواکو سره ویني. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ بیګا مشالې ډو ته ویلي اتمر نن د نورو ترڅنګ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم ملاقات کوي. د ترهګرۍ او نشئی موادو قاچاق پر ضد پر مبارزو ورسره خبرې کوي. په عین وخت کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې له افغانستان سره مرستو ته تیار دی. فریبا ظاهر په دغه اړه معلومات راکړي.
ظاهرند افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کشت او د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په خبرو کې وویل چې اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پیتروشيف او د هغه واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري.
دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبري وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې وه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجي
دی وی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې له طالبانو سره اړیکې د افغانستان د سولې او ثبات راوستلو لپاره وه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی، د افغانستان اساسي قانون ومني. دوهم، له تروریستي کړنو لاس واخلي. دریم، د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي. او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک تمنلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په له منځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رائټرز خبر ایجنس په خیبر پختونخوا کې د حکومت هغه کمپاین ته کتنه کړې چې د لارې یو عرب نیالګي کېنول کېږي. ایجنس وایي د دې کمپاین په نتیجه کې نه یوازې صوبه مالی ګټې ترلاسه کولی شي، بلکې د ماحول د خچنوالي ستونزه هم هوارولی شي. نور معلومات په دغه راپور کې وو. په راپور کې راغلی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت ځان ته په صوبه کې د 1 بلین نیالګو د کینولو هدف اخی دی او تر اوسه په دغه اړه ډیر کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې د ورلد وایلډ لایف فند یو چارواکي ویلي دی چې دغه کمپاین ډیر په بریالیتوب روان دی او نه یوازې دا چې نوې نیالګي کرل کیږي، بلکې د ماحول او ځنګلونو په اړه د خلکو په رویو کې هم بدلون روان دی. د کمپاین مرام دا دی چې د ونو د پرې کولو مخه ونیول شي او چې په کومو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي هلته نورې ونې نال کړل شي. د پاکستان 70% ځنګلونه په خیبر پختونخوا کې دي. حکومت ادعا کوي چې د روان کال تر پای به د غلطه 1 بلین ونې وکرل شي. حکومت د دې کمپاین لپاره په صوبه کې نرسری جوړې کړې دي او خلکو سره د نوو نیالګو د کینولو لپاره مرسته کوي. په صوبه کې د دې پروژې مشر ملک امین اسلم رایټرز ته ویلي دي چې په دې کار باندې به ټولې 11 بلین روپۍ خرڅ راځي. هغه وایي چې خواوشا 50,000 خلکو ته واړه واړه روزګارونه هم ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د دې پروژې د سار لپاره نوې ټکنالوژي په کار راوستلی شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې دا د هغه د خوخي پروژه ده او د هر ساغه د پاکستان د ښه مستقبل لپاره کوي. نوموړي زیاتوي چې د سره باد چاپیریال د خچنوالي ستونزه هم هواره شي. حکومتي چارواکي وایي دغه خلکو پر ضد هم کاروایی کوي چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهي او تر اوسه یې داسې 300 کسان نیولي او جرمانه کړي دي. د پروژې په عملي کولو کې د ځنګلونو 2 ساتونکي هم د لرګو د سمګلرانو لخوا وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا د عبدالحی کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستان فوج وای د 400 په شپ کډر کې د فرنټیر کانسټیبلری پر کیم د ځانمرګو بریدونو حادثه شنډ کړی چې پکې د بریدګرو په ګډون درې کسان وژل شوی. د پاکستان فوج د مطبوعاتو اداره ایس پی آر چارواکو مشال لیډو ته ویلي نن سهار دوه ځانمرګو بریدګرو د شپ کډر په میچنی کورونو کې د ایف سی پر روزنیز مرکز د برید هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو باندې ډز وکړي او دواړه یې ووژل. د ډزو په تبادله کې یو عسکر وژل شوی او یو ټپي دی. د خبر امنیتی چارواکی وای وسلوالو په لوړ کې پر پوسټ برید کړی چې پکې د ایف سی دوه سرتیري وژل شوی. امنیتی چارواکو نن سهار د نوم نشو د پښرت نشاله لیدو ته ول دا حمله به ګاډ لوړ کې د سپین سوکې په سیمه کې شوی. جماعت الاحرار تیری کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې مورخ منلی. د پاکستان سیاسي ګوندونو د فوجي عدالتونو د مودي پر غزولو سره سوي دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. سیاسي ګوندونه د ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د فوجي عدالتونو مدا په مشهور ډول تر دوه کلونو د غزولو پرېکړه کړې. د پاکستان ورما کونسل مشر مولانا تارد اشرفي وایي دوی د سختريزي او ترګري زړه مفکوره وړاندې کولای شي په دې برخه کې زیات کار د حکومت کولو دي. نوموړي تیر مازګر مشال لیدو ته دا خبره وکړه. افغان امنیتی چارواکی وایي په خوست کې د ملي فوج پر امنیتي پوستې په موټر حمله کې یو ترتیری وژل شوی او 15 شوبه دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نومونو شوبر په شرط مشالې لوټول دا برید نن سهار د یعقوبی او صبري په ولسوالۍ کې پوسته شوی. طالبانو د حملې ذمہواري منلې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمان نن په ماسکو کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سره وویني. د ملي امنیت سلاکار ویان تواب قرزنګ بیګا مشالې لوټول اتمان به د لوټولو روسي چارواکو سره د ترګري او نشي موادو د قاچاق پر ضد په مبارزه خبرې کوي. اروپای ټولنه وایي تیر کال له 12 زیات نوي پناهغوښتونکي په غوړو هیوادونو کې رجسټر کړي دي. د اروپای ټولنې کمیشن د یوکراین د خرابېدونکي اقتصاد د شکول لپاره هغه هیواد ته د 600 میلیون یورو په پولو کې سلا سوي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرجو اسلام آباد ته چې د جراب اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ صد کړکیچ هواري لپاره لندن کې د برتانیې حکومت په مرسته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز، د افغانستان د کمی سلامتي مشیر حنیف اتمر او د برتانیې د کمی سلامتي مشیر لایل ګرانټ درې اړخیز خونډه کړې ده. ادارې په وینا چې د درې وړ چارواکي د افغانستان په چارو ښه تجربه لري او دوی به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې هواري لپاره لار هم ولټوي. ادارې وایي د پاکستان او سنترمنځ د پولي بندیدو له وجې د دواړو خواو په زرګونو خلک پریشان دي. د پولي د بندیدو له وجې تجارت ته نقصان هم رسیدلې. د افغانستان د تجارت زیات انحصار په پاکستان وي. ادارې وړاندې لیکي داسې رپورټونه دي چې د مسلې حواري لپاره شا په شا خبرې کیږي او امید هم کیږي چې په یوه اونۍ کې به د دې حل په اړه فیصله وشي. ادارې لیکي د دواړو ملکونو ترمنځ زیاتره تجارت په خوراکي شیانو مشتمل دي او د تاجرانو د شمیرن تر مخه چې د موجوده شخړې له وجې ورته د سلويخ او سل میلیون ډالرو ترمنځ نقصان شوی. که حقیقت څه هم وي خو د دې حواري لپاره لړ لټول پکار ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپلې ادارې کې لیکي چې موږ د ماشومانو د ښځو او پسماندو طبقو حقونو لپاره په مختلفو پروګرامونو کار کوو خو موږ ډېره کمه توجه د هغه ماشومانو حالت او حقونو ته ورکوو چې عمرونه یې د 10 کلنه تر 19 کاله ترمنځ وي. ادارې وایي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د رورل سپورټ پروګرام په مرسته ځوانانو لپاره د سین په ګوټ کې سیمه کې د 3 کال یو پروګرام شروع کړی چې هغه به نه صرف د ځوانانو ژوند ښه کوي بلکې د ماشومانو ودونو کې کموالی او د حقونو او د رائے د اظهار په اړه به معلومات ورکوي. ادارې زیاتوي دا پروګرام د هغه پروګرام یو برخه ده چې په جنوبی اسیا کې شروع شوی. دا یو مهم پروګرام دی ځکه چې د 10 تر 19 کال عمر پورې ځوانان د ترقی او د منصبو په پروګرامونو کې شاته پاتې شي. ادارې په وینا د ځوانان زموږ د آبادۍ د هغه برخه نمائندګي کوي چرته چې یو شمیر مسلې شروع کیږي. په دې مسلو کې د کورنۍ د جوړولو منصوبه بندي، د ژوند تیرولو لپاره د هنرونو زده کول او د ګټې او د روزګار صلاحیت شامل دي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د وړو کې په ماشومانو توجه ورکړی کیږي خو ځوانان د پام او غرسول شي چې کله غوی ته د ژوند تیرولو هدفونو لپاره د کومک ضرورت وي. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې دا پروګرام به د مک نور برخو ته وغرسول شي. پاکستان چې د خپل آبادی زیات ځوانان لري باید چې دوی د سرکاري او پرایویټ ادارو رومبه ترجی پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کورازو نړیوالو چارو ته برتانوی ورسپانا گارڈین لکھی د هند تر واکلاندی کشمیر کې لوبو د برېښنا جوړولو پر پروژو کار لا ګړندې شوی چې پاکستان اندېښمن کړی دی. بلخو امریکایی فارن پالیسی مجله د امریکا د جدیدو یا عصري دفاعي سړنیزو پروژو ادارې رول ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی ګل آیاز وړاندې کړي.
گارڈین روسپانی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هایډرو پروژو یعنی له اوبو نه د بجلی جوړولو او د دې په پاکستان د اثراتو په اړه مقاله خبره کړې ده. د روسپانی په خبره په دې وروستو کې هند په کشمیر کې یو شمیر هایډرو پروژو کار تون کړی دی. روسپانی د دریو چارواکو په حواله لیکلي چې په هغه پروژو به 15 ارب ډالر لګښت راځي. دا پروژې د اسلام آباد د خبرداري باوجود شروع کړل شوې دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره دې سره به په هغه هیواد کې په سیندونو کې د اوبو کچه کمه شي. روسپانی کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی تیر کال د هغه پروژو منظوري ورکړې وه او ویلي وو چې له پاکستان سره د اوبو تقسیم مسله به دې خبرې سره مشروط وي چې هغه هیواد د هند ضد جنگیالو پر ضد کاروایی وکړي. روسپانی لیکي پاکستان په هغه تجویز شوو په ځینو پروژو اندېښنې هم ښودلې دي او ویلي دي چې دا د سند تاس معاهدې سرغړونه ده. بلخو فارن پالیسی مجلی لیکلی د امریکا د جدید دفاع سیړنیز پروژو ایجنسی ډاربا په 1958 کال کې جوړ کړل شوی و. د دې ادارې رول د مستقبل ټکنالوژي بغیر له ډرایور د ګاډي جوړول او د مزغو چپس جوړول وو. د ویتنام جنگ پر مهال هغه ادارې د یاغي توپ ضد سیړنی پروګرام شروع کړی وو چې له سیاګون نه واخلې تر تهران پورې غځېدلی وو. په هغه ادارې کې په سوونو خلکو کار کوو خو هغه اداره په مجموعي توګه هېره کړل شوې ده. مجلی لیکلی که څه هم د هغه ادارې ارزښت په افغانستان کې د جنگ مهال زیات شوی وو او مهم معلومات یې راغونډول. خو د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د هغې ادارې کار چیلنجونو سره مخامخ شوی وو. په ویتنام جنگ کې د یاغیتوب عزت کړنلار په افغانستان کې یو وار بیا وکارول شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د هنګری ولسمشر هغه لنجمنه قانوني مسوده لاسلیک کړي چې ورسره سم هغه هیواد ته تلونکي کډوال به نه یوازې زنداني کېدل شي بلکې په کانټینري کیمپونو کې به ساتل کیږي. دا نوی قانون هغه زرګونه پناه غوښتونکي اغیزمنوي چې له بالکان هیوادونو څخه هنګری ته تللي او د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د اوسېدو هیله لري. په دغه اړه باندې نور معلومات د فریبا ظاهر پر راپور کې وو.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ژغ دی چې په کمپ کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم سته. د هنګری ولسمشر یانوش آدر هغه قانون د چهارشنبې پر ورځ توشیح کړ چې له مخې به یې تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکي توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې له مخکې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې له کانټینرونو جوړې شوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونه څه کولای چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګری د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وباله. د دغې ادارې ویاندې سیسلی پاویلی ویلي
In practice it means that every asylum seeker in
دا اقدام په عمل کې پدې معنی دی چې د ماشومان په ګډون به هر پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کانټینری خونو کې توقيف وي چې اغزلرونکي مزي ترې تاو دي. دا نوی قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیه د مقرراتو لمخې د هنګری لخوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو شذو ماشومان او نارینه وب ناوړه فزیکی او رواني اغیز ولري چې لوړان دي سختي ګاللې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي. د پناه غوښتونکو په اړه د نوي قانون ته د تیرې سیشن په ورځ د هنګری پارلمان هم په قاطع اکثریت رای ورکړه. هنګری 2015 میلادي کال له سربیا او کروشیا سره پر پوله پاوز ته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هېواد یې په غیر قانوني ډول د داخل سویو پر زرګونه کډوالو د ایستلو او ان زندانی کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل راهیسې 1004 کسانو له دې هېواد د پناه غوښتنه کړې ده. دا اقدام د هنګری د حکومت لخوا د پولو قانوني تړلو یو برخه ده چې معنی دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو نه پرېښودل دي. د اروپایي اتحادیې د شمیرو له مخې تیر میلادي کال څخه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډېری د افغانستان، سوریې او عراق دي.
راپور مورد اوریدونکو سرزو کراچۍ ته چرته چې په هجرت کولو کې یو شمیر ځوانانو ویډیا کتابتون یا لایبرری جوړه کړې ده. له 2014 کال لایسې د یوې تنګې کوڅې په کور کې د جوړ د لایبرری کرایه د وړتیا لرونکو ځوانانو سازمان ورکوي. په کتابتون کې زیاتره کتابونه په انګریزي ژبه دي او دا ځوانان وایي د پښتو ژبې کتابونو ته اړتیا لري. په دغه اړه د محمد عمران راپور ته غوږ دو.
پدر رحمان د یاد سازمان مشر او بنسټ اخودون کې دی. دی وایي چې په دې سیمه کې زیاتره شمیره د پښتنو ده او د دې ځای د جوړولو مقصد یوازې دا و چې د دې سیمې د ځوانانو د ناستې لپاره داسې یو ځای جوړ کړل شي چرته چې هغوی خپل ستونزې له یو بل سره شریکولی شي.
دلته مختلف قسم اکټیویټیز مونږ کول. لایبرری دلته مونږ جوړه کړې ده اورګنایزیشن په مدد سره. هغې کې دا دي چې لکه د 9-10 کله اگزام شروع کیږي دلته سټوډنټس راځي، هغوی خپل سټڈی جاري ساتي، یا دلته جرګه وغیرہ نو هغه دلته راځي او د هغې سره ځوانان هم په هغه جرګه کې شاملېږي. نو ځوانانو ته په دې طریقې سره هغوی ته خپل یو موقعه ملاوېږي چې د مشرانو سره کښېني او فیصلې کېږي د هغې نه هغوی آګاه. مونږ سره د دې علاقې کې د پښتنو ډېر زیات تعداد دي او د اردو سپیکنګ نو دي مونږ سره د پښتو او د اردو کتابونه ډیر زیات کم دي. نو مونږ غواړو چې داسې چته مونږ ته څوک اورګنایزیشن یا څوک داسې بوکس دغه کې چې په دې کې مونږ د پښتو ادبي کتابونه شو یا چې هغه مونږ دلته کېږي چې خلک ته فائدہ وچته دي.
دا کتابتون په مخامي کې رفیع الله نومیزوان ماشومانو ته ویډیا د زده کړو لپاره هم کاری. رفیع الله استاد جوړېدل غواړي او وایي چې په دې ځای کې نه یوازې هغه په خپل زده کړې په یو ښه ماحول کې کولای شي، بلکې چې څومره هم د نږدې کورونو ماشومان دي نو هغوی ته هم بې له پیسو سبق ورخای.
زمنګ دلته ډیر ښه بهترین ماحول جوړ شوی دی. لکه مونږ یو خیلار تراغلی یو ښه پوزیټیو وی تراغلی یو ایجوکیشن طرف تراغلی یو. مونږ چې بار چرته هم لاړ شو لکه داسې ماحول مونږ د چرته نه ملاویږي په پوره کالنی کې په پوره ایریا کې. او دا ماحول او داسې لایبرری او داسې ځای صرف مونږ ته دا ملا شوی دی.
عبدالرحمن د کراچۍ په سند مدرسۃ الاسلام پوهنتون کې د خبریالۍ زده کړې کوي او په مازیګری کې د دې ځای ساتنه هم کوي. وایي چې مشران یې دومره وس نه لري چې د مطالعې ځان له ځای ورله جوړ کړي، نو همدا ځای دی چې د مطالعې لپاره یې کاروي او چې څومره هم ترې مرستې کېږي د دې سازمان سره کوي.
زمونږ سره فوټو کاپی مشین هم موجود دی، پرنټر هم موجود دی، داسې لایبرری هم موجود ده. نو داسې مونږ ټول دا یوټیلایز کو خپل ملګرو کې. لکه زه خو لکه زه چې زما والد صاحب لکه دوره پیسې نشي افورډ کولی، دلته چارجز سم نشته لکه چا څوک هم چارجز نه. دا ده چې مونږ کم خپل ګروپ دي اکثر سب کرایې کې چرته پیسې لګي ځان سره لګي لګي راټول کړي ټول اوور کړي. نو چې څوک ورکوي شي هغه ورکوي، چا باندې څه زور نشته.
د باصلاحیته ځوانانو سازمان یا ټیلنټډ یوت ارګنایزیشن وخت پر وخت په خپلو سیمو کې بیلابیلې دستورې هم کوي چې پکې د زنانو د تربیه پروګرامونه هم شامل وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
ورکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب یو اداره وایي یوازې حکومت نه بلکې د میډیا ادارې هم د خبریالانو د ساتنې د پاره اقدامات نه کوي. د خبریالانو د آزادې شبکې تیر ورځ په کوټه کې یو غونډه وکړه چې پکې د خبریالانو په حقونو او د خبریالۍ په اصولو باندې بحثونه وشو. ایوب ترین په دغه اړه باندې معلومات راکړي.
د خبریالانو د حفاظت لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې خبریالانو، مدني فعالانو، قانون پوهانو او حکومتي چارواکو ګډون درلود. وغونډې ته وویل سو په کار دی چې د هیواد په څلور واړو صوبو کې د خبریالانو د حفاظت لپاره یو داسې قانون جوړ سي چې په نتیجه کې وهغه کسانو ته سزاګانې ورکول سي څوک چې پر خبریالانو باندې په بریدونو کې تورن ومندل سي. په دې اړه آزاد خبریال امین کاسی په بلوچستان ایالت کې د خبریالانو لپاره د کار وضعیت څه داسې بیان کړه.
مسائل ډېر زیات دي ورته. یو خدای دی چې مثال دی ټرین نه دی او دی په خپل فریق جوړ سي، د صافتي پاکدارونو دی خبر چې بای په صافت کې د کوم شیانو خیال ساتل دی، دی په فریق نه جوړی شي، دی په خلکو تاسو معلومات ورکوي چې پروګرام دی په دانه دی خبر، نو د دې لوجه دی فریق جوړ سي او بیا ځان ته خطرات زیات کی او مسلې جوړې کی. دا یو بنیادی وجه ده. بل خبره ده چې ټریننګ نست، د غیانست ایکسپوژر نست، تنخواه نست، بغیر له تنخواه په ډیسټریکټس کې ټول صحافیان لګیا دي، پر یو یو کارډ ورکول سوی دي او دوی په خپل آمدن په خپل جنریټ کوي، نو هغه چې دی د صحافت چې دی معیار ډیر خراب کړی دی او بیا بلیک میلینګ او دا شیان په صحافت کې دی د وجه پیدا سوی.
په غونډه کې وویل شو چې په تیرو 15 کلو کې په پاکستان کې یو سلس خبري اعلان وزل سوی دي، په هغه کې د څلوېښت څخه د زیاتو تعلق د بلوچستان سره وو. په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه وای چې په بلوچستان ایالت کې اوس هم د خبري لپاره کار کول یو ستونزمن عمل دی.
یقینا بلوچستان کې چې د صحافیانو لپاره وزه ده هغه نه ده صحیح. په تیرو وختونو کې تاسو ولیدل چې صحافیان دلته قتل شوي دي او بیا د دې قاتلان نه دي گرفتار شوي. او بیا که موږ هسي وګورو صحافي ولې امپورټنت دي، کسان خود ته ډیر مري هدفي وژنو کې د بمو په چاودونو کې او تشتونی کېږي، ډیر داسې شانس ده. د یو صحافي قتل د انصاف قتل دی، د عین قتل دی، د قانون قتل دی، د انفارمیشن قتل دی، د ایجوکیشن قتل دی. ولی چې صحافی یو معاشره چې کوم ده هغه ایجوکیټ کوي، هغه ته انفارمیشن ورکوي.
خود فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وای په کار دی چې د خبریالانو د حفاظت لپاره د حکومت ترڅنګ رسنۍ ادارې هم خپل رول ولوبوي.
دوه شی نډې زور دی، باید چې هغه خلک چې څوک آزاد ژورنالیزم باندې حمله کوي ژورنالیستان وژني، زه دمکیول ورکه د خپل کار نه ساروي، باید چې هغه خلک ته د انصاف کټېره کې راوستل شي او سزا دی ورته. دویم مقصد دا دی چې ژورنالیستان په خپل ځان هم او د ژورنالیستانو چې کوم ادارې دي دا غي هم څه ذمہواري په ګوته کړ او تر څو پورې دا ذمہواري او لارې ګذرې مونږ په ګوته کړی نه مونږ نشو کولای چې دا حالات بدل کړی شو.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو 15 کلو کې 640 خبريالان وژل شوی دي، په هغه کې د 10% خبريالان تعلق د پاکستان سره دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
ستونزې او سرکار
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو ولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره
وخت شوې ده. زموږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل وړاندې.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو څه صورت حال دی؟ آیا دا ګوندونه د پارلماني سیاست برخه دي او که څنګه؟ د سیاسي فرهنګ ودې لپاره ګوندونه څومره مهم وي؟ سیاسي ګوندونه د پارلمان پر کردار او دندو څه اغیز لري؟ په تیره څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې سیاسي فرهنګ څنګه دود شوی او څومره وده یې کړې؟ د افغانستان پارلمان او د پارلمان غړو په کار کې د نیمګړتیاو لوی لاملونه څه دي؟ جمهوریت، جمهوری نظام او سیاسي ګوندونه له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا نورې پوښتنې د جمهوریت ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونه ځانګړي لړۍ بل برخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو د افغانستان پارلمان له جوړښت، دندو او کردار خبر شوي. تاسو اوریدل چې شاوخوا 11 کال کېږي چې په افغانستان کې ولسی او مشرانو جرګې فعال شوې دي او خپل کار کوي. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په صد پاسه 11 کې د افغانستان پارلمان ولسی جرګې خپل کارونه په سم ډول پر مخ بیولې دي، خو پر دې سربېره یې په کار کې ځینې مهمې نیمګړتیاوې دي. د بیلګې په توګه د پارلمان غړي وایي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ تجربه نوې وه، نو د هر بل هیواد په څیر هلته هم جمهوریت له یو شمېر خنډونو، مشکلاتو او ځنډونو سره مخامخ شو. دوی وایي ولسی جرګې تل بودیجه پر وخت منظوره کړې، خو د قوانینو جوړولو او منظورولو مخې ته یې ځینې وکیلان خنډول. زیاتره وکیلان په دې اند دي چې لا هم په افغانستان کې سیاسي فرهنګ او د سیاسي ګوندونو کلچر نه دی دود شوی. د دوی په خبره همدا ښایي د افغانستان د پارلمان کار او د هیواد ډیموکراسي اغیزمنوي. نن په خبرونه کې د دې وکیلانو یو لسی جرګې غړو خبرې په تفصیلي توګه څېړو. په لسی جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د پارلمان کار او ډیموکراسۍ لپاره تر ټولو مهمه خبره د سیاسي ګوندونو موجودیت دی. د ده په خبره په افغانستان کې د ګوندونو نشتوالی د دې لامل شوی چې تر اوسه په هیواد کې سیاسي جمهوري فرهنګ نه دی دود شوی.
په ټول جهان کې د ډیموکراسۍ د عملي کېدو یا پیاده کولو دپاره احزاب اولین شرط دی. موږ 239 نمایندګان لرو، په دې معنا چې ګواکې موږ 239 احزاب لرو. هر نماینده په اصطلاح د یو حزب په شکل سره د خپل ځان په هنداره کښې د نظارت پروسه مخته بیایي. که موږ 2، 3، 4، 5 احزاب درلودلی او د هغوی نمایندګي په ولسي جرګه کې وای، بیا نو 239 وکیلانو ته ضرورت نه و چې هر یو خپل ځان ته جلا نظارت وکړي او د خپلې هندارې واغته وګوري.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي هیلې ارشاد هم خالد پښتون ته ورته خبره کوي او وایي افغان پارلمان د ګوندونو پر اساس نه دی جوړ شوی.
ډیموکراسي او د پارلمان لرلو یو اصل دا ده چې احزاب باید وجود ولري. په افغانستان کې اصلا احزاب وجود نه لري. 239 وکیل صاحبان دي، دوی 239 رقمه فکر کوي او 239 رقمه فیصلې کوي او دوی تصمیمونه هر شی انډیویجولي یا شخصي دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې کله چې یو قانون شورا ته راجع کېږي یا یو وزیر د اعتماد رایې لپاره شورا ته راځي، نو دغه 239 وکیلانو کې همغږي وکیلان ډېر کم پیدا کېږي چې په یو تصمیم او یو غږ بنان. په دې کې متفاوته تصمیمونه نیول کېږي. دغه تصمیمونه د یو اصل یا د یو قانونیت په اساس او بنسټ باندې نه وي. اکثرا کله کله شخصي معاملې، کله کله مقرري، کله کله طرز تفکر د یو وکیل چې غواړي څه رقم تصمیم ونیسي او خپله خوښه یې وي. بعضې وکیل صاحبان بدماشتي پدې، بعضې وکیل صاحبان قانون پوري، بعضې وکیل صاحبان خپل عقل په کار اچوي فیصله کوي، بعضې وکیل صاحبان هم معاملې کوي. دغه موږ نو څه کولای شو چې ټول هغه فیصلې چې په ولسي جرګه کې کیږي هغه ډېرې اساسي او قانوني فیصلې.
هیله ارشاد وایي خدا سه هم نه ده چې په هیواد کې هیڅ ګوند نشته. نوموړی وایي په هیواد او پارلمان کې ځینې سیاسي ګوندونه شته خو خلک ورڅخه ښه خاطرې نه لري.
موږ په افغانستان کې حزب لرو، لکه حزب اسلامي ده چې فعلا په ولسي جرګه کې تقریبا 100 نفره وکیل صاحبان لري، یا فرزند جمعیت ده، یا فرزند حرکت ده او جنبش ده او دا دواړه. خو په افغانستان کې دا عام وګړي هسې په ښه نظر نه ورته ګوري او چې کله یو ملي شخصیت راجیګ سه وغواړي حزب جوړ کړي هغه موږ وغواړو نه غواړو قومي بڼه نیسي. که پښتون وي اتومات پښتانه پکې وځي، که هزاره اتومات هزارهګان پکې وځي. داسې یو لیډر تر اوسه پورې په افغانستان کې نه ده پیدا شوی چې په خپل حزب کې هم پښتانه، هم هزاره، هم ازبک او هم تاجک ولري. هغه حزب یو ملي حزب ووځي. دغه لپاره هغه خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. دغې کلمې دا هم لکه چې ډیموکراسي نو بنیاده ده، دا هم زمانګیرې ده، لږ وخت به په کار لري. کله چې د ولسي جرګې دغه فیصلې د خلکو په تابه ونووسي، خلک په خپله مجبور شي چې بعضې عذاب منځته راوړي.
له هیله ارشاد مې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ممکنه ده چې په یو هیواد کې ډیموکراټیک نظام وي خو خلک یې ګوندونه نه خوښوي. نوموړی د افغانستان د تیرو 3 لسیزو تاریخ مثال ورکوي او خپل دلیل روښانوي.
د ګوند یا د حزب کلمه افغانستان کې ډېره حساسیت پرانګیزه شوې. له هغه وخت چې د خلقیانو او پرچمیانو حزبونه منځته راغله، لږونه افغانستان بدې خاطرې لري. دوام ملت دا ده چې کله چې مجاهدین سره په تنظیمو وویشل شول او دوی ځان ته د احزابو په نوم باندې یا د تنظیم په نوم باندې اوه برخې سنی رهبران وویشل شول او اوه په برخو باندې هم شیعه رهبران وویشل شول. دغه ټول یعنې په مجبور کې موږ 4 لسیزونه درلودل. دغه 4 لسیزونه بیا په افغانستان کې په خپل رقم باندې ډېر ظلمونه وکړه. نو په دې حساب باندې افغانستان کې د هېڅ کلمه دسې هغه معنا یې راځي چې یو رهبر به په راس کړي او هغه رهبر به خپل فیصلې کړي او خپل تصمیمونه به نیسي او هغه څوک چې په هېڅ کړي هغو سره به منډې وي.
په ولسي جرګه کې د پکتیکا خلکو استازی نادر خان کټوازی دا منطق او دلیل ردوي چې ګواکې که په یو هېواد کې خلک د ګوندونو ښه یاد نه لري نو همدا یې د ګوندونو نه دودېدو لوی لامل دی. دی وای په افغانستان کې رښتیا هم سیاسي ګوندونو او د ګوندی سیاست د فرهنګ دودولو ته توجه نه ده شوی.
اول خو هغه دیموکرات ګوندونه نو مقصد ګوند نه و، د سوسیالیستي نظریې ګوند و چې کمیټه درلود. د دیموکراتیکو ګوندونو او د خلک دغه یي مثلا وښ کوم ګوندونه راځي، هغه به داسې ګوندونه وي چې هغه به په دیموکراسي باندې عقیده لري. مثلا که یو سړی په تیاره کې سپور یا تیاره ولویږي یا موټر اکسیډنټ وکړي، نو بیا ټول ژوند یې څوک په موټر کې نه سپریږي، ولې په یو موټر اکسیډنټ.
پولیس جرګه کې د ننګرهار خلکو استاذ ډاکټر عصمت الله شینواره البته بالکل جلا نظر لري، وای په افغانستان کې ډیر زیات ګوندونه موجود دي.
افغانستان کې لکه څنګه چې نور نړۍ کې دي چې په ټول ملک کې دوه درې عمده سیاسي ګوندونه، ولې په افغانستان کې دا حقیقت دی؟ په افغانستان کې دا سیاسي ازاب من دومره ډیر دی چې خبره چې په سرو باندې وخت دي. نو د دې د لحاظ هم ولسی جرګه په ډیرو برخو د دینه مشر شوی دا چې سیاسي ګوندونو تعداد په کې زیات دی. سیاسي ګوندونه په ملک کې تند نه وي لکه د افغانستان کې چې دي.
نادر خان کټوازی وای په افغانستان کې وسنی ګوندونه په خوانی نظامی یا پوځي جوړښتونه لري او بل د ټول هیواد په سطحه پلویان نه لري.
اوس خو چې دا کوم ګوندونه جوړ شوی دي، دا ګوندونه خو اول هغه خوانی نظامی تشکیلات لري، هغه ګوندونه دي هغه لغه چې خلک ډیر متنفذ او دوه ګوندونه چې یو څوک اجرال نه سوي د څو کسانې برابر کړي د ګوند تاس د ګوند په نامه باندې د ګوندو ته خو به دا چې ګوندونه ته ضرورت لري چې هغه لیک تر لیک ټول افغانستان کې یو څه پرویان ولري.
خالد پښتون زیاتوي د ملي ګوندونو او سیاسي فرهنګ نشټوالي د پارلمان چاري هم ټکنې کړي دي.
د هیڅ په چوکاټ کې په کتل کنن چې په جرمني کې په اروپا کې په امریکا کې حتی کې دای شي په وکه نصاب پورا نوی خلک غوري پریکړې کوي په دې شکل سره چې مثلا د احزاب نمائندگان ناشتي هر وخت چې موضوع پختګی ته په پارلمان کې رسیږي دوی عمومي زنګ وي ټول وکیلان حاضرېږي خو د خپل حزب اعضاو د خواسته دکټې کیږي ورته ویل کیږي چې په دې موضوع کې زموږ موقف مثبت دی یا منفي دی، په سر کارت پورته کو یا زرغون کارت خو به لږ په موضوع پوسی خپل کارت د حزب په ګټه پورته کی ځکه حزب داغه په ګټه ټول فیصله تر مخه حاضر کړی وي. متاسفانه داسې یو چوکاټ په افغانستان کې نه لرو او همیشه په فرجی لحاظ فیصله کو او دغه فرجی مسائل دي چې په شورا کې مرتدی د غټ ستونزې خل کړي دي.
ورته خبره نادر خان کټوازی هم کوي او په دې لړکې د بودیجې قانون او بیا د نورو قوانینو منزورول او حکومتي چارو نظارت مثالونه ورکوي.
اوس بودیجه مخترج بودیجه به لدی چې موږ دی حکومت ستونزې په نظر کې ونیسو یا به لدی چې موږ د خپل د مملکت اقتصادي حالت په نظر کې ونیسو چې موږ ټول سو بودیجه لرو یا وکیل پورته کیږي چې دا بودیجه نه تر سو پورې د ما په ولایت کې دغه بند نه وي جوړ شوی. هغه بند جوړېدلو لپاره باید د افغانستان ټول بودیجه د غمر نور مور سره یو ځای شي چې هغه د بند ابتدایي چارې سره ورسیږي. نو که ګوندونه وای دغه کارونه کې دوی قوانینو په تشریح کې هم هغه قوانین چې د دیموکراسي لور ته لار پرانیږي او وایي چې دغه ټولنه د دیموکراسي په لار باندې روانه شي دغه ډلې ټپلې دغه خلک ست چې دغه ډیر زیات مخالفت کوي، بیخي زیات مخالفت یې کوي. همدا ډول د نظارت په برخه کې دا د یو کړی د ټول سره ګرځي، مثلا که په حکومت کې دي که په ملي شورا کې دي که په عدلي او قضایي ارګانو کې دي د دغو ټولو ګټ سره تړلې دي. کدي یو چا په ضد باندې چې هغه په فساد ککړ وي څوک قدم پورته کوي یا خبره یادوي دغه ډیر زیات ملاتړي پیدا کیږي ځکه چې دغه دغه ګټ ټولې سره تړلې دي.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې پر دې سربیره چې په افغانستان کې ځنې پخوانی ګوندونه په یو نه یو شکل فعال دي، خو د پارلمان غړي غړي چې د هیواد پر کچ یو ملي ګوند هم نشته چې په پارلمان کې نمائندګي یا استازیتوب ولري. دوی غني چې د ډیموکراټیک نظام لپاره له یو څخه زیات ګوندونه اړین وي. د افغانستان ولسی جرګې وکیلان وایي په هیواد کې یو په پارلمان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي لقبل د ولسی جرګې چارې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دې ځانګړې لړۍ پر راتلونکي برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ګوندی سیاست نه دودېدو لاملونه څه دي او آیا د دې لپاره د افغانستان پخوانی او اوسني حکومتونه ذمهوار بلل کېدای شي او که څنګه. جمهوریت خپرونه پر همدې ځای پای ته رسي. بلونه به بیا درسره یو په مخامخ.
جمهوریت
Whoa.
جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.